پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلې. پاکستان وایي له ایران سره تجارت سیوا کولو لپاره بلا نوري حاصل کوي او یوکرين ویلي دی د نخټو پر مهال یې یو سرتیر وجل شوی او درې نور جوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل نن د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په یو ناصافي سفر کابل ته رسیدلی دی چې د روانو حالاتو جاج واخلي او لک تر لګه د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. دا سفر چې د امنیتي عواملو له وجې لوړاندې نو اعلان شوی په داسې حال کې کیږي چې واشنگتن د افغانستان د 14 کلنې جګړې د خاتمې لپاره نوې وسیلې په کار اچوي. خاغلی میټس خبريالانو ته ویل چې کله طالبانو سره سیاسي جوړجاړې رامنځته شي نو اوس هم په افغانستان کې بریا ممکن نه ده. په کابل هوایي ډګر لکوزیدو لګ وړاندې جیمز میټس خبريالانو ته ویل امریکا له تیرو سو میاشتو راهیسې ویني چې د طالبانو د ځینو ډلو د سولې په خبرو اترو کې خوخي سرګنده کړې ده. نو موږ زیاته کړه چې د طالبانو ځینې وړې ډلې یا خو خبرو شروع کولو ته غلی او یا پکې د خوخی اظهار کړی دی. ټاکل شوی چې جیمز میټس به د دې سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن او ولسمشر اشرف غنی سره لیدکاته کوي. د پاکستان د سینټ لپاره صادق سنجرانی مشر او سمی مانډوی والا مرستیال مشر وټاکل شو. پیپلز ګوند تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان او له بلوچستان صوبې څخه منتخب و آزادو سینټرانو د چیرمین څوکۍ لپاره د صادق سنجرانی په نوم موافقه کړې وه. نوموړي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو متفقه امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړه. د سینټ په پرونو یو ټاکنو کې صادق سنجرانی 500 راجا ظفرالحق 46 رای واخیستې. سنجرانی له بلوچستان صوبې څخه په آزاد حیثیت کې د سینټ غړی جوړ شوی دی. همدارنګه د سینټ د مرستیال مشر لپاره د متحده اپوزیشن او د پیپلز پارټي سلیم مانډوی والا بریالي شو. نوموړي ته 450 دغه په مقابله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکل ته 460 رای واچول شو. عثمان کاکل د مسلم لیگ نواز او اتحادي ګوندونو متفقه امیدوار وو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي هیواد به له ایران سره خپل منځي تجارت سیوا کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي نوموړي دا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د ملاقات په وخت کړې دي. په دغه موقع خاقان عباسی وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر امن افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. بلخوا جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه آصف ته ویلي چې دواړو هیوادونو ته د ترهګرو پر ضد همکاري پکار ده. جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال خواجه آصف ته وویل ایران او پاکستان دوست هیوادونه دي او شریک پوله لري نو دواړو لپاره دا مهمه ده چې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي او په پوله د امنیت یقیني کولو لپاره ټینګه همکاري وکړي. جواد ظریف د دیرشتنی وفد ترڅنګ د اتوار د ورځې رئیس د پاکستان په 3 ورځنی سفر دی. په ایراني وفد کې سیاستوالان او سوداګران شامل دي. د خیبر پختونخوا احتساب ادارې فیصله کړې چې فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمې پولیو څنګه کې بعد ممکنه مالی درغلیو پلټنې کوي. د احتساب ادارې یا نیب د مطبوعاتو مشر میاوقار تیر مخام مشال ریډیو ته ویل د فاټا پولیو څنګه په اړه ورته شکایتونه ورغلي وو.
نو هغه کې نیب خیبر پختونخوا کاګنیزنس واخیستو موسره کمپلینټ او پاغي باندې سیوی وشوه. دوه میاشتې نه پس دا کمپلینټ او دا انکوایری ته لاړو او امید لرم کال نیم کې کفرس کو پدې کې صدا سي اليمنت سوی نو هغه عدالت ته ځي او بقاعده گرفتارې هم پکې.
بلخوا د فاټا سیکرټریټ صحت څنګ مشر ډاکټر جواد حبیب خان مشال ریډیو ته ویل دوی با په دې تحقیقاتو کې له احتساب ادارې سره مکمل تعاون کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکا وایي شامی حکومت روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي. واشنگتن خبرداري ورکړې چې که شام ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منځوري شوی دیر فرزنۍ ډزبندۍ مبینه سرغړونو ته دوام ورکړ نو واشنگتن په پام کې د په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونو پورته کولو ته تیار دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلې تیر شپنا وخت امنیت شورا ته ویل د شام لپاره دوه نوی وړاندې د دې شورا لخوا منزوره شوې دزبندی ناکامه شوې ده او امریکا د دزبندی لپاره یو داسې نوی موافقه وړاندې کوي چې پکې د ترهګرۍ ضد هیڅ یو کمزوري نقطه نشته او د ولسمشر بشار الاسد او نورو لپاره به یې سرغړونه ګرانوي. نیکی هلی په شام او اتحادیانو یې تور پورې کړ چې له کمزورو نقطو په ګټه پورته کولو یې له دمشق سره نږدې د غوطې ښار په ختیځ کې په لکونو بېګنا عام شامي خلک د تندو سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د امنیتی شورا غونډې ته ویل د فروری په 23 د منظوره شوې ډزبندۍ رئیس په ختیځ غوطه کې هوایی بریدونه، ګولباري او ځمکني عملیات لا پسې سیوا شوې دي. یوکرین وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د نښتو پر مهال یې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تیره ورځ د یوکرین دفاع وزارت وویل د روس ملاتړ لرونکي بیلتون پالو په 13 ګڼټو کې 100 واره د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بلخوا بیلتون پالان بیا ادعا کوي چې د یوکرین حکومتي ځواکونو د ډزبندۍ خلاف ورزي کړې او پکې یې د ماټر او مشینونو ډزې کړې دي. د 2014 کال اپریل راهیسې په یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ جګړه کې سباندې 1,300 کسان وژل شوي دي. د یوکرین ختیځې برخې دونیسک او لوهانسک د وسلوالو تر ولقې لاندې دي. په 2014 او 2015 کلونو کې د دې شخړې د هواري لپاره د ډزبندۍ لوزنامې شوي خو ناکامه شوي دي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو له بلوچستان په آزاد حیثیت کې منتخب شوی سینیټر صادق سنجرانی پرون د پاکستان سینیټ د چیرمین په توګه وټاکل شو. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال خواجه آصف سره ولیدل. چاریو شنون کې وایي پاکستان غواړي له ایران سره د نږدې کېدو په ترڅ کې امریکا ته خپل سیمه ییز حیثیت او اهمیت وښيي.
امکانات شته چې لکه د جواد ظریف د راتلوز نه دا فائده وشي چې لکه په امریکا باندې خپل دباو سیوا کی.
په پاکستان کې ماشومان تل پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پرون پیل شوی. د جنوبي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي وایي د سیمې لزګونه زره ماشومان ته به وکسین ورکي.
15 ورځو کمپاین کې به ان شاء الله 85,000 کم چلډرن دي دا به وکسینېټ کیږي.
او د قبایلي سیمو زده کوونکو پرون په پیښور کې د خبري غونډې په ترڅ کې حکومت ته خپلې تعلیمي ستونزې په ګوته کړې.
د ایټ ټیسټ په پاره سیګریټ والا ختم کړي یالته نه سکول شته نه کالج ته کوم سیټونه وي اغم په حکومت نه ورکی.
په دې شمیر نور سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دال مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موجود پاکستان سینیټ د چیرمن څوکۍ لپاره په شو پرونیو ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند، تحریک انصاف، همدارز، ایم کیو ایم پاکستان او بلوچستان صوبې څخه د آزادو منتخبو سینیټرانو شریک کاندید صادق سنجرانی د مسلم لیگ نون ګوند کاندید راجا ظفر الحق ته ماته ورکړه. صادق سنجرانی د 55 سینیټرانو او راجا ظفر الحق د 46 هغو رایه ترلاسه کړې. د سینیټ د مرستیال چیرمن څوکۍ ته هم د اتحادي ګوندونو د امیدوار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په مقابل کې د پیپلز ګوند سلیم مانډوی والا بریالی شو. مجید بابر د سینیټ لپاره د دغه نوی ټاکل شوی مشران را پیژني.
حلف اٹھاتا ہوں
سر کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا.
پاکستان کا
دغه گناہ د پاکستان د سینٹ د نوی منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی او ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا دی. کله چې تیر ماخام د منتخب کېدو نه پس صادق سنجرانی د سلیم مانڈوی والا نه د خپل سوکای سوګند اخیستو. د سینٹ اتم منتخب شوی چیئرمین صادق سنجرانی د 1978 کال د اپریل 14 نیټه د بلوچستان د چاغی ضلع په نوکونډي سیمه کې پیدا شوه. ابتدایي تعلیم یې هم د نوکونډي نه ترلاسه کړې. نور زده کړې او د ماسترۍ ډیګري د اسلام آباد یو پوهنتون نه ترلاسه کړې. د صادق سنجرانی پلار خان محمد آصف سنجرانی دا مهال د چاغی ضلع کونسل ممبر دی. یو ورور رازق سنجرانی په بلوچستان کې په سندک منصوبه کې ډایریکټر دی او بل ورور میر محمد سنجرانی د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی ثناء الله زهری مشاور پاتې شوی. صادق سنجرانی یو کاروباری شخصیت دی او د بلوچستان نه علاوه په دوبی کې یې هم کاروبار شته. هغه په 1998 کال کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف رابطه کار پاتې شوی او بیا چې کله په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند په مرکز کې په واک کې راغلو نو هغه د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کوارډینیټر وو. صادق سنجرانی د پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف زرداری سره نږدې تعلقات لري او هم هغه د سنټ د چیرمین لپاره د سنجرانی نوم غوره کړی وو. د ډیپټي چیرمین په څوکۍ منتخب شوی سلیم مانډویوالا د 1981 کال د جنوري په 15 نیټه په کراچۍ کې پیدا شوی. دا هغه تعلق د یو لوی کاروباري کورنۍ سره دی. مانډویوالا د 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د پاکستان د سرمایه کارۍ د بورډ مشر پاتې شوی. په 2012 کال کې هغه د سین سوبینا چې کله سینیټر منتخب شو نو بیا د پیپلز ګوند په حکومت کې د خزانې وزیر مملکت وټاکلی شو. خو بیا د هغه وخت د وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ د مستعفی کېدو نه پس د خزانې وزیر وټاکلی شو. سلیم مانډویوالا د امریکا په ټیکساس ریاست کې د فورټ ورث هوابازه سکول نه فارغ شوی خو په پاکستان کې د سینما او جایدادونو کاروبار کوي.
د مشال ریډیو
د نه هې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د یو دیرش کسیزه پلاوی په ملتیا د محل د پاکستان په سفر دی. نوموړي تیر روز له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف سره ولیدل او د سوداګریزو معاملاتو ترڅنګ پر یو شمېر نورو مهمو سیمه ایزو موضوعاتو خبرې ورسره وکړې. شدونکي وایي پاکستان له ایران سره د خبرو کولو په ترڅ کې غواړي امریکا ته خپل سیمه ایز حیثیت او اهمیت په ډاګه کړي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د خاغلی ظریف دا درې ورځنۍ دوره په داسې حال کې کیږي چې امریکا او ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان تعلقات د کړکېچ سره مخ دي. خو یو شمیر سیړونکو په دې نظر دي چې پاکستان ایران سره دا ډول تګراتګ په امریکا د فشار لپاره د یوې پلمې په توګه کاروي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ستراتیژیک انسټیټیوټ مطالعاتي مرکز سیړنکار معراج الحمید ناصری د خاغلی ظریف د دې سفر په اړه وویل چې ظاهرا دا سفر د تجارتي مقاصدو لپاره دی. خو زیاتوي
پاکستان باندې دباؤ مخ کے ہم زیادہ اس پہ ہم زیادہ تھے ایران سره دوی تجارتی خبریں وہ نکڑی اور اب عملی شکل ولا ور نکڑی. خو بیا هم کوم د ټرمپ د نوی پالیسۍ نه باچې د پاکستان کم جواب دغه ته وګورو نو کې دې شي امکانات شته چې لکه د جواد ظریف د راتلوز نه دا فائدہ وشي چې لکه په امریکا باندې دوی خپل دباو سیوا کی او د امریکا نه چې کم د دوی
بلخوا د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر د خاغلی ناصری خبرو سره متفق نخکاری او زیاتوی چې د دې دورې نه سرګندېږي چې د پاکستان مقتدر قوتونو خپل جغرافیایي حقیقتونه منلې دي او غواړي چې ګاونډیانو سره ډومبه تجارت او بیا نورې معاملې حل کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې حنا ربانی کر زیاته کړه
زه دې خبرې سره په مکمله توګه اتفاق نه کوم. دا ویل چې موږ ایران سره که تعلقات زیاتونو دا ځکه چې امریکا ته وشایو او یا په غوی فشار واچو دا په خوانی خبرې دي او هم د دې سوچ لوجه زموږ امریکا سره هم تعلقات خراب دي او په سیمه کې هم دا سوچ په اصل کې د خپل جغرافیایي اهمیت نه انکار کول دي او دا تګلاره موږ د څو لسیزو پورې پر مخ وړې ده.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلی چې د جواد ظریف او خواجه آصف ترمنځ ملاقات کې موجوده دواړخي د تجارت د 1.5 ارب ډالرو نه 5 ارب ډالرو تر سوالو او د سیمه ایزه او نړیوالو معاملاتو ترڅنګ د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد ګډو هڅو باندې اتفاق وشو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
له پرون څخه په ټول پاکستان کې ماشومانو ته پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د جنوبی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق خان وایي دوی هم په دغه لړ کې خپلې تیاری نیولې دي او د سیمې لسګونه زره ماشومانو ته به پولیو ضد واکسین ورکړي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود مرکه کړې او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
پسولی وزیرستان کې بچون ته د ګوزن رنزنا د ویکسینو ساسکو ورتشالو کمپین لګیا شوای دی. دا کمپین په څو ورځې جاری وي او څومره بچون ته به ساسکو ورتشال شي د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان د دغه سوال په دارنګ ځواب راکوي.
پولیو کمپین 12 تاریخ نه سٹارٹ شو دا 15 ورځې کمپین دی. په دې 15 ورځو کمپین کې به ان شاء الله د جنوبی وزیرستان 85,000 کم چلډرن دی دا به ویکسینیټ کیږي.
د دې کمپین د لپاره ویکسین ورته شلو یعنی د پولیو څومره عمله مقرره شوې ده.
د بي چو طرف نه هم دغه شوې ده سی بي ویز هم دی نان سی بي ویز هم دی کومځه کې چې ال تک اکسس لګران وی کومځه کې لګ سکیورټي بار کې کم ایریاز ویل ډیفاینډ دی نو ال تک مونږه کمیونٹی بیسڈ ولنٹیئرز کم ویکسینیٹرز دی نمگا آگا غسی دی او زما با دی خلکو تا ہم دا ریکویسٹی چی ما شمانا چی سو مزیاد لب ویکسینیٹ شی نو دا زنگ نٹول دا پارا بخائیں
پا تیرو چو کالو نوکشے پس فیلی وزیرستان شے چرتا دے پولیو نیولای مریض ما خطر غلائی دا
نا الحمدللہ زنگ ساوت وزیرستان بلکل پولیو فری دی دا زنگ دا پار یو غٹی چیومنٹ دے دا ساس کی چی دی دا ما شم چی دی دا ٹول عمر دا مازورینا بچ کئی
پس فیلی وزیرستان شے چکلا ہاں دا املا ګرځي د دوی د حفاظت لپاره سرکار څخه قدمونه پورته کوي
چې کم ټیم زینو د غسر خامخه یو سکیورټي د لپاره په قبایلو کې لیویز افیشل یا آرمی افیشل زی خو دلته کې په سعود وزیرستان کې زمونږ ټیمونه چې کم ډیر په خطو کې کار کوي هغه وی چې زنګ ته سکیورټي زکه مرا کوي چې خلک زنګ سره کوآپریټیو دي.
اشفاق احمد خان دا زیاته کړه چې د روان کمپاین علاوه په دغه اوله سره آینده چې کوم کمپاینونه جی آغا بہاں پا دغی رنگ پا منظم انداز سارا سر تارا سوال شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
په ننګرهار کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شو. د روغتیا چارواکو ویلي په کمپاین کې به په ختیځ زون کې 1,000,000 هغو ماشومانو ته د واکسینو 2 څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل یو ماشوم ته د 2 څاڅکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نو موړی ویل چې په دې کمپاین کې به د افغانستان په ختیس کې تر 1,000,000 پورې هغو ماشومانو ته د ویکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي.
دغه د ورځنی کمپاین په جریان کې په ټوله ختیځ او ځکه د 1,000,000 په شاوخوا کې هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کال نه ختی هغوی به واکسین کوو او کور په کور به ګرځو. خو بیا هم زه په ټولو والدینو باندې غږ کوم چې د دغه کمپاین په جریان کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې د دوی ماشومانو ته 2 قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د کوچیانو ریاست مشر اولګل جلال احمد ضیا وایي چې د ویکسینو په تطبیق کې به ټول کوچیان د رضاکارو ټیمونو سره پوره مرسته کوي.
زه له کوچیانو لاړخه لومړی عامه روغتیا ته دا ډاډ ورکوم او بیا تاسو د رسنیو له لارې نه ټول ولس ته دا ډاډ ورکوم چې کوچیان په دغه کمپاین کې تر هر چا ځان وړاندې بولي. په ټولو مشرانو علماو کوچی خویندو او ورونو باندې غږ کوم چې د عامه روغتیا سره لکه څنګه چې لاس یو کړی ده همدغه رقم لاس یو کی تر څو هر ماشوم ته د 2 څاڅکي واکسین په اسانه ورسیږي.
یو میرمن چې خپل ماشومان د واکسینو تطبیق ته راوستي وو په نورو میرمنو هم غږ کوي چې خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي.
اریانا کوسین راغلی دغه ماشومان واکسین کوي د نادر خوشاله ژوند ماشومان هر میاشت وختونه کیږي واکسین کیږي. اله لارم ک نور خدم راشي دغه ماشومان واکسین کوي ماشوم نوختیا ته خدم.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د ننګرهار د هسکی مینی په چیرو اګم نازیانو او اچین ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې سباندې 15,000 ماشومان د بدمنیو له امله د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي د کاټلنګ تحصیل د میایسا او بایزو خرکی کلو ترڅنګ په یو شمېر نورو سیمو کې د لشمینیا یا سالدانې ناروغي خپره شوې ده. خو دا چارواکي زیاتوي چې له یادې ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت او درملنې چارې پیل کړي دي. د چارواکو په خبره د تېرو جمعې ورځې پورې د سیمې 238 کسان له لشمینیا څخه اغېزمن شوي ول. منور شاه تفصیل راکوي.
د مردان د کاټلنګ تحصیل د یو شمیر کلو او پولیس وایي چې په سیمه کې یې د لشمینیا او یا سالدانې ناروغي خوره شوې چې تر اوسه یې په لسګونو کسان متاثره کړي دي. د مردان د بابوزو سیمې فضل مجید وایي چې د ناروغۍ تر ټولو زیاتې ښځې او جنکۍ متاثره کړي دي. د بابوزو سره نږدې د میا عیسی کلی حضرت محمد وای چې دا ناروغي هر کال د ګرمیانو په موسم کې راځي او زیاتوي چې دغه ناروغي ورلا یو رشتہ دار هم متاثر کړي دي.
یو که سماج صاحب بچی چلو کړو دا وګونته کې بیا کولو دغه به کولو دا سړي کسانې چې چیرې زنانې هم چې چلې وي دلته کې خو مخکې یو زمونږ د ماما زوی دی او هغه پرې پوزه باندې چې چلې وو دا یو زنانه وه هغې له دا لاس چې چلې خو هغې هغه لاس هم څه اوبه مو په کول بیماري خو مخکې ډېره او اوس تاسې لکه کمه شوې ده.
د یادې سیمې د یو بل کلي بایزو خرکۍ ناظم افتخار مشواني وایي چې څو میاشتې مخکې د مردان د ډپټي کمشنر په هدایاتو یې په کلي کې د ماشو ضد سپرې کړې وه، نو ځکه په کلي کې یې دومره خلک نه دي اغېزمن کړي. خو د ده په خبره اوس هم یو شمیر خلک د دې ناروغۍ سره مخ دي.
15-20 کیسونه ورسې وخت په وخت ما د نظر تیر شوی دي. د دې په میاشت یو نیمه دوه درې میاشتې به ما زمانه کې دي. یو خو دلته اوبه صفا نه دي، د چینو اوبه دي او ماحول هم ډېر صحیح نه ده. خواته ګیر چاپېره په علاقه کې کرشي مشینان دي. د نن نه شپږ اته میاشتې مخکې مونږ ته د هولډین ډي سي طرف نه حکم شوی چې تاسو د خپل کار یو ویلیج کونسل کې سپرے وکړئ جی. د ماشو خلاف چې څومره درې کې د ماشو مختلف ماشو کې د هغه سپرېګان هم بر خپل کولو کې بالکل کړی.
د مردان د صحت سانګې مشر ډاکټر فضل خالق وایي چې په یادو کلو کې د میډیکل کیمپونو ترڅنګ د ماشو دوايانې هم سپرې کړي او اوس یې د اګاهي مهم پیل کړی دی.
چې موږ دا کیسونه راغو نو اوس د دین او زیات د سره فوکس په دغه باندې چې دا به زموږ درې دی پریوینشن هغه سره اګاهي ډیر زیاته ضروری ده او پلس چې کوم دی ټوټ چې کوم دی نو ټریټمنټ وسره.
د ډاکټر فضل خالق په خبره تر دا مهال د یاد ناروغۍ نه 212 کسان اغېزمن شوی دی چې زیاتره پکې خزی او جنکې دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د احتساب اداروي د فاټا سیکرټریټ د صحت څانګې په پولیو ضد پروګرام کې د درغلیو تحقیقات کوي. د یادې ادارې په خبره دا پریکړې د پولیو ضد پروګرام په اړه د شکایتونو ترلاسه کولو ورسته کړي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي چې د تیر جمعې په ورځ د یادې ادارې د ډایرکټر فرمان الله جان په مشرۍ کې شوي غونډه کې د فاټا سیکرټریټ د صحت د ادارې د پولیو په څانګه کې د مالی درغلو پر ضد یې پلټنو کولو پریکړه کړې ده. تیر ماښام د یادې ادارې د مطبوعاتو د څانګې ډیپټي ډایرکټر میا وقار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تحقیقاتو په اړه وویل.
کمپلینټس هم مختلف پروجیکټس دی د هیلث نو کې پولیو هم یو پروجیکټ وو نو هغه کې نه خبر پختونخوا کاګنیزنس واخستو اوس را کمپلینټ وو پاغي باندې سی وی وشو دوه میاشتو نه پس دا کمپلینټ وو دا انکوایری ته لاړو او امید لرم کال نیم کې کفرس کو پدې کې صدا سی ایلیمنٹ سوی نو هغه عدالت ته وی او بقاعده گرفتارې هم پکې.
بلخوا په فاټا سیکرټریټ کې د صحت د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر جواد حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې پلټونو کې د احتساب ادارې سره پوره پوره مرسته کوي. د ډاکټر حبیب نه مو پختل چې دا پلټنې په مشخصه توګه د څه پاړه دي. نو هغه وویل
مو ته خلا ډیټیل نه دی راځي خو سم چې مونږ اوس وره دل نو هغه پرابلی سچ ته صد پولیو س پی سی 1 زو دا 2012 13 او 13 14 او هغه څه په نه دغه درې کار دی ای کی بس ریسیو د شوی یا بس ای کی څه پورا کار نه شوی تاسو فیچر لاس نه دی انټیمیشن نو ځنه خبر چې دا څنګه دغه واقعي دغه کیس واره کې.
ډاکټر جواد حبیب خان وایي چې دا ډومبې زل لچ په فاټا سیکرټریټ کې د صحت د سانګي پر ضد پلټنې کیږي. خو زیاتوي چې د احتساب ادارې سره به هر ډول مرستي کوي چې دغه پلټنې منطقي انجام ته ورسی او ځموارو ته سزا ملو شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14503 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
د قبالی زدکون کې سازمان پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې دوی لپاره د ایټا په نوم ازموینې بیرته بحال او په کالجونو پوهنتونونو کې د داخلي چارې اسانه کړي. د زدکونکو په خپلو خبرو کې په قبالی سیمو کې د روغتیا ناکافي د ناکافي اسانتیاو مسله هم راپورته کړه. منور شاه تفصیل راکوي.
د قبایلی زده کوونکو ټولنې فاټا سټوډنټ فیډریشن پرون په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د تعلیمي یافته ځوانانو لپاره د ایټا ټیسټ نظام بیا بحال کړي او د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د زر تر زره د روغتیايي سټاف د کمی ستونزه هواره کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر عیسا خان اورگزی وویل
موږ ټول ناول خو د ایټا ټیسټ کوم پاډه سیکریټ ولا ختم کړي واغې ولا سره مو په هیل کې کوم مسله داغې ولا سره ایټا ټیسټ ټول کې پکې ولا وشول واغې سره پیسې شته پاډه سیکریټ ولا وای سره مو سره پیسې نشته د ایجوکیشن ډایرکټر وای سره مو پیسې واغې ته لیټر کړه گورنر ته گورنر دی وای سره مو سره پیسې نشته نو موږ وای سره پټه خدا سہالات حالت نه سکول شته نه کالج ته یونیورسيټي ته کوم سټونه وي اغم حکومت نه ورکی.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټر سید الله قبایلی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ساکال په بیلابیلو پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو د ځوانانو مختص سټونه ضایع شوې دي
او دا بل ریزرو سټونه د مختلف علاقام زمونږ یونیورسيټي د لرو نفاډس نیویډیشن د فاډ سیکرټری د افسرانو د هغه لیټری تاخير سره وکړي الته په یونیورسيټي کې میټرم ایگزام سٹارټ وینې تقریبا 50 ستر طلبه او جګمه د هغه کیریری تبا کو د هغه وخت ضایع کړلو.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو بل غړي جاوید مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د روغتیا عمله خپل حاضرې نه یقیني کوي او روغتونونه خالی پراته دي. د وویل په کار د فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د عملی کمې پوره کړي او اغل تکې د ډاکټرانو حاضرې یقیني کړي.
ټول ټیکنیشنز دي او په ټول فاټا کې یو سینیئر ګاینیکولوژیست ډاکټر نشته هلته کې یو سینیئر داسې ټاټش کې هسپتال نشته چې دلته موږ علاج وکړو.
په خبری غونډه کې د غزده کونکو د ډکه ورکړه چې که غوښتنې یې پوره نشي نو دوی به بیا د احتجاج لار خپل کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. پتان دی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
د ډیر اسماعیل خان پولیس وايي د تیر جمعې په ورځ یو کس نیولې چې غوښتل خپل لور او درې نورې ماشومان جنکه خرڅ کړي. د پولیسو په خبره په دغه تورې 15 کسان نیولې دي او د دوو نورو مشکوک کسانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د ډیر اسماعیل خان د پولیسو چارواکي وایي چې په سیمه کې یو داسې ډله نیولې چې کم عمر جنکه خرڅولې. د پهاړی پورا تانی ایس ایچ او شاه جهان تیر ماخام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډله یې د تیر جمعې په ورځ نیولې ده او زیاتوي. موږ ته د تیرې جمعې په شپه اطلاع ملاو سوه چې له بنو یو کس راغلی دی او له ځانه سره یې څلور نابالغ نجونه د خرڅولو په نیت راوړي دي. نو بیا موږ چاپه ووهله او هغه څلور جنکۍ او 15 کسان مو له یو کوره گرفتار کړل. د شاه جهان په خبره نیولې شوی کس په ابتدایي پلټونو کې داوه کړې وه چې څلور واړه د هغه خپلې لونه دي. خو د ګل په ورځ په عدالت کې د بیان ورکولو پر مهال ثابت شو چې په دغو کې یو د نیول شوی کس لور وه او نورې د بل چا لونه وي. عدالت مو وړاندې کړل او د یو سلو څلور شپېته د فعلاندې بیان ورکړو. عدالت دغه نجونه خپل مور پلار ته حواله کړې. په دغو کې یو د ملزم سادولال لور وه او نورې د بل چا لونه وي. شاه جهان وایي چې دغو کې د یوې چې عمر یې 14 کاله وو سودا په 2,00,000 او د بلې چې عمر یې 14 کاله وو په 2,13,000 شوی وه. د ده په خبره عدالت ته د وینا پر مهال د جینکو مور پلار ویلی دي چې هغوی غریب خلک دي او ملزم سادولا د هغوی لونه په خپل کور کې د نوکرۍ ورکولو په نیت د دوی نه راوستي وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اودونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له منور شاور.
نن د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په ناصافي سفر کابل ته رسیدلې چې د جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. دا سفر چې د امنیتي عواملو له وجې لوړاندې نه و اعلان شوی، په داسې حال کې کیږي چې واشنگتن د افغانستان د 14 کلنې جګړې د خاتمې لپاره نوې وسیلې په کار اچوي. د پاکستان د سینټ لپاره صادق سنجرانی چیئرمین او سمی مانډوی والا ډیپټی چیئرمین ټاکل شوی دی. صادق سنجرانی د پیپلز ګوند تحریک انصاف ایم کیو ایم او له بلوچستان صوبې څخه منتخب او آزادو سینټرانو متفقه امیدوار وو. نوموړي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو متفقه امیدوار راجا ظفر الحق ته ماتې ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي هیواد به له ایران سره تجارت سیوا کولو لپاره لا نورې حاسی کوي. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د ملاقات په وخت کړي. په دغه موخه ښاغلی عباسی ویل په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پوره امن افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. د خیبر پښتونخوا احتساب ادارې فیصله کړې ده چې فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمې پولیو څنګه کې د ممکنه مالی درغلیو تحقیقات وکوي. د احتساب اداره وایي د فاټا پولیو څنګه په اړه ورته شکایتونه ورغلي. بلخوا فاټا سیکرټریټ کې د صحت محکمه وایي له نائب سره به هر ډول تعاون کوي. امریکا خبرداري ورکړې ک شام حکومت ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منزور شوې د فرزنۍ رسبندۍ مبینه سرغړونو ته دوام ورکړ. نو واشنگتن په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي هیوادی په هغه اقدام سخت غوسه دی چې د پوینا پکې داسې اخکاری روس په برتانیا کې خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپل ته زهر ورکړی دی.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی درته ورو. پاکستانی ډان رسپانې د هغه هیواد د سینټ د چیئرمین او مرستیال چیئرمین د پرونی او ټاکنو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یاغي ډلې غړي بریالي شول چې حملیادي صوبې څخه په آزاد حیثیت کې منتخب شوی سینیټر صادق سنجرانی د ایوان مشر جوړ کړي. د هیواد اکثره خلک او شنونکي وایي د اول ځل لپاره له بلوچستان څخه د سینټ د مشر جوړېدل په ټوله کې د جمهوریت ګټه ده. خو لیکنه وایي دا به وخت ثابته کړي چې همداسې ده او کنه. لیکن کاغی د اوس لپاره دا ویلی شو چې د سینټ په انتخاباتو کې د سیاسي ائتلافونو په جوړولو سره پټو غیر جمهوریت قوتونو خپل زور وخایو. په بلوچستان صوبایي سملای کې د مسلم لیگ نون ګوند د ځینو غړو د خپلې پاټای ضد تګ او د سینټ د پرونی ټاکنو غیر متوقع پایلې د هیواد جمهوریت لپاره ښې خبرې نه دي. خو لیکن وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپلې حکومتي دوره کې سینټ ته ډیر ارزښت ورنه کړل او وزیرانو یې هم لازمه ونه ګڼله چې دغه ایوان په غونډو کې ګډون وکړي. لیکن زیاتوی د سینټ د چیئرمین ټاکنې لپاره پیپلز ګوند او هم تحریک انصاف د بری داوی کول شي ځکه چې نوې منتخب شوی چیئرمین له دغو دوو ګوندونو څخه نه دی. بلخوا اسلام آباد په اردو ژبه خبریدونکو ورسپانې ایکسپریس په خپل اداریه کې د اتوار په ورځ په لاهور کې په یو غونډه کې د یو کس لخوا د پاکستان پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپلای د گزار موضوع راغسته. لیکن وایي له تیرې څمودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې د عدم برداشت عنصر ډیر غالب شوی او کومه خو ننیول شي نو کیسه به نور هم پسې خراب شي. د لیکنې تر مخه د پاکستان د ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو د لاهور د دغه پیخي غندنه کړې. د پاکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دی پر دغه پیخه سخت خواشین دی او باید په هیواد کې د عدم برداشت د ورتر ویو د مخنیوي لپاره جدي کار وشي. خو لیکنه وایي اوس یو څوک د سیاسي مشرانو د سپکاوي جرأت ځکه کولی شي چې خپل سیاستوال په ولسی غونډو کې په یو بل پسې بدرد وایي. لیکنه زیاتوي د سیاسي مشرانو فریضه جوړیږي چې نه یوازې خپل اصلاح بلکې د خپلو پلویانو هم صحیح سیاسي تربیه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې خپل جنگي تګلارې ته بیا کتنو کې او د هغې ګټې او اهداف امریکایي ولسو همداراز نړیوالو ته روښانه کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د ایران په وزندان کې د هغه هیواد له دوو تنو بندي خزینه فعالانو سره د ناسم چلند په اړه یوه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې هم درته اورو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د ګل پر ورځ په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د لیکنې تر مخه د امریکا دا جګړه د هغه هیواد د تاریخ تر ټولو اوږده هغه ده او حکومت باید دې ته وخت په وخت بیا کتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا جګړه چې ښایي د نړۍ یو له ټولو اوږده جګړه ترې جوړه شي، له هغو جنګونو څلور چنده زیاته غټه ده چې امریکا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال کړي وو. لیکنه کاږي امریکا په افغانستان کې یو داسې جنگ ته ودانګل چې په گاونډ کې پاکستان چې امریکا ملګری هیواد ورته ویل په افغانستان کې د امریکا ضد پالیسي خپل کړه. د لیکنې تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ وکړ. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په جګړه کې شاوخوا یو ټریلیون ډالر مصرف کړي او د 2200 امریکایانو قربانۍ ورکړې دي. د امریکایي ادارې لپاره به خوي چې په دغه جګړه کې خپلې ګټې او اهداف روښانه کړي. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په ایران کې د بشري حقوقو له دوو تنو بندي شویو ښځینه فعالانو سره د ناسم چلن موضوع راخسته. د فعالانو د ایرانی ښځو د حقوقو لپاره په ایران کې د مرګ سزا پر خلاف غږ پورته کاوه. دا دوه ښځې چې یوه ګلرخ ابراهیمی او بله اتینا دایمی نومیږي، تهران ته نږدې د هورامین نومې خارګوټي په یوه زندان کې ساتل شوې دي. د منځنی ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخنې نړیوال سازمان یو مشر فلیپ لوتر ویلی دوی په شهر ری زندان کې له دغو مېرمنو سره د ناسم چلن رپورټونو زخت زیات اندېښمن کړي دي. نوموړي زیاته کړې اول خو دوی باید بندي نه وای، خو دې مېرمنو په بندي حالت کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ چې په بدل کې ایراني مقاماتو له هغوی سره غیر انساني سلوک راواخیست. لیکنه زیاتوي د فعالانو ته په اونۍ کې یوازې یو وار اجازه ورکول کیږي چې خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې وکړي، هغه هم د زندان دیو نارینه ساتونکو په موجوده کې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د برتانیا وزیر اعظم تھریزا مے ویلی شواهد خی چې ډیر احتمال شته روسیا په برتانیا کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس په مسمومیدو کې لاس ولري. نوموړی د دوشنبه پر ورځ وخت د برتانیا پارلمان ته په وینا کې دا خبره وکړه. کرملین پر دغه پیښه کې د مسکو د لاس لرلو تورونه رد کړي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم ویلی یا د روسیې دولت د شپږپیتکلن سرګی سکریپل او د هغه د لور یولیا سکریپل په مسمومولو کې لاس لري او یې اجازه ورکړې چې د نوې چاک په نوم کیمیاوي زهر د نورو کسانو لاس ته ولویږي. دغه د پوځي درجه کیمیاوي زهر د سړې جګړې په وروستیو کې په پخواني شوروي اتحاد کې استحصال سول. تریزا می د دوشنبه پر ورځ د بریتانیا پارلمان ته په وینا کې وویل داسې شواهد شته چې په دې پیښه کې د روسیې د شکلتیا ډیر احتمال په ګوته کوي. هغه زیاته کړه په بریتانیا کې د روسیې سفیر احزار سوی څو په دې اړه وضاحت ورکړي چې څنګه دغه زهر د پخواني جاسوس پر وړاندې کارول شوی دی. تریزا می وویل
We must now stand ready to take much more
دا وی موږ اوس باید آماده اوسو چې لا ډیر پراخ کمونه واخلو. موږ به د چهارشنبه پر ورځ د روسیې دولت له لوري ځواب په جزئیات وارزو. که ځواب د قناعت وړ نه وو دا نتیجه اخلو چې دا اقدام به د روسیې له لوري د بریتانیا پر وړاندې په غیر قانوني ډول ځواک کارول وګڼو. تریزا می چې د بریتانیا د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته خبرې کولې وویل په خپله خاوره کې به په دې ډول اقداماتو سره د بې ګناه وګړو وژنه ونه زغمي. چارواکی وایي سرګی او یولیا سکریپل دواړه د مارچ پر څلورمه نیټه د یوه پلورنځي مخته په بیهوشۍ حالت کې وموندل سول او اوس په ناوړه او ثابت روغتیایي حالت کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د تریزا می دغه څرګندونې غندلې او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې دا تورونه بې اساسه او سیاسي پارونه وبلله. د روسیې دولتي خبري اژانس ایتارتاس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ماریا زاخاروف له قوله ویلي چې وایي دا څرګندونې تر ډیره د بریتانیا په پارلمان کې د دې په وینا د سرکس نندارې ته ورته دي. د می تر وروستیو څرګندونو د مخه هم کرملین په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی وو. د تریزا می تر څرګندونو یوازې څو ساعته وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې د بریتانیا چارواکي باید د روسیې تر تورنولو د مخه لمړی په دقیقه توګه ومومي چې په سالیسبوري ښار کې څه پیښ شوي دي. سرګی سکریپل د روسیې د پوځي استخباراتو یو متقاعد ډګروال دی او په 2018 کال کې د مسکو د یوې پوځي محکمې لخوا تورن سو چې د دغه هیواد پټ معلومات یې د بریتانیا استخباراتو ته انتقال کړي دي. د یو له هغو څلورو بندیانو څخه و چې په 2018 کال کې د لسو روسي جاسوسانو په بدل کې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا نیول سوي ول له بنده خوشي سو او له هغه وروسته په بریتانیا کې اوسېده.
د مشال تر څنګو سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دغه هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال کم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان مشال لړوي ته وویل د تاشکند په غونډه کې نه افغان حکومت او نه هم ازبک چارواکو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې. بیا هم د فریبا ظاهر رپورټ ورو
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نسته. دغه نړیوال غونډه د مارچ په 18 او 20 نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتانو بلل شوي دي او ټاکل شوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي. دوی وایي په دې غونډه کې لدې قبله چې له بېلابېلو هېوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیې کې وویل چې ډېر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د دې غونډې لومړۍ ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي. د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي نور د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیې، چین، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه، بریتانیا، جرمني، امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او ازبکستان 180 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودي سره بیلوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې شوې دي او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکې راغلی دی. حکمت خلیل کرزی زیاته کړه چې دغه اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړینې دي.
زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو.
د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي ځکه تیرونه یې په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. تمه کېږي د تاشکند غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي، هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح شوی خو د طالبانو له لوري نه ده منل شوی او همداسې بې نتیجې پاتې شوی ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د دفاعي چارو پوهان په تیره یوه اونۍ کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزوري مدیریت یادوي. دوی وایي رپورټونه ښیي چې د جګړې په ډګر کې هر ورځ تر څلوېښتو پورې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د دفاعي چارو پوهان وایي که چېرې وضعیت همداسې مخ ته ولاړ شي راتلونکي کال به له ستونزو ډک وي. اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرې دو د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي دوی ته د رسیدلو راپورونو پر اساس هر ورځ سلويختو افغان سرتیرو ته د جګړې په ډګرونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د مخالفینو په ډلېزو حملو کې تلفات وړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي غلام سخی مشواني د دوشنبه په ورځ وویل د جګړې په ډګر کې له ترهګرو سره د افغان ځواکونو مقاومت مد دستاینې ورده خو ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید طرح جوړ شي.
بعد وخت د سیمرازي چې د دوادریسه ولمدیت او شهادت رسي چې مثال د کابل ولایت شم او په بازي ولایتونو کې د شل او دیرش مقالات شته او دا شي ویلي ځکه چې دشمن بهر دی کې د پدې شویر او اړوالي چې موږ د پای او امنیتي ځواکونو په لاره کې
د ولسی جرګې د استازو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ونیو کې تر ټولو ډیر تلفات په فرا او فاریاب ولایتونو کې درلودل چې د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د سلیرې شو سرتیرو د وژل کېدلو ادعا شوې وه. یا د پیخه د بالا بلوک ولسوالۍ په کنکس سیمه کې رامنځته شوی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري په کې د 1300 سرتیرو وژل کېدل تایید کړی دی. د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو خبره داسې محل کیږي چې د امریکایي استخباراتي او اطلاعاتي ادارو 2013 میلادي کال له امنیتي پلوه تر ټولو ستونزمن کال یاد کړی، کوم چې د کارپوهانو پر وینا افغان ځواکونو ته به د ازموینې کال وي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنشو ویل په تیره یوه اونۍ کې په فراه او کندوز کې 18 امنیتي سرتیري وژل شوي، خو په وینا یې چې تر دې ډیر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي.
په خاطر دفاع باید قربانی هم داد.
د دفاع لپاره باید قربانی ورکړل شي. موږ په تیر اونۍ کې په فراه او کندوز کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شاهدانو، خو موږ په مقابل کې وسلوالو مخالفانو ته له 200 ډیر تلفات اړولي دي. موږ په ټولو هغو برخو کې عملیات کوو چې تروریستان فعالیت لري، او د افغان ځواکونو د تلفاتو کمښت زموږ د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد د پولیسو او ملي اردو ترمنځ د همغږۍ نشتون، استخباراتي او کشفي کمزورتیا، د جګړې ناسم مدیریت، او د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ په هیواد کې د تلفاتو د ډیرېدو لامل یادوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د خکېدو ترڅنګ د جګړې د مشرۍ لپاره باید تجربه لرونکي کسان ونیول شي، او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې همغږي رامنځته شي، کنه افغان دولت به د ډیرو سرتیرو د تلفاتو شاهد وي.
دا مشال ریډیو دا.
امریکا پر وروستیو کې اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکوونکي کس ته به ملیونونه ډالر انعام ورکوي. امریکا وایي نوموړي په نیویارک ښار کې د یوې بمي چاودنې په پلان کې د لاس درلودلو ترڅنګ د پاکستان درنه پکړو بریدونو کې سلګونه کسان وژلي دي. پر دې موضوع د نیوز ویک مجلې د لیکنې مهم ټکی درورو. د نیوز ویک مجلې لیکنه وایي امریکا د پاکستان د یو جهادي مشر ملا فضل الله په اړه د معلوماتو ورکولو کس لپاره د 5 میلیونه ډالر انعام اعلان کړی دی. امریکا ویلي نوموړي په نیویارک ښار کې د یوې بمي چاودنې د پلان په جوړولو کې لاس درلود. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ ویل د داسې استخباراتي معلوماتو په لټه کې دي چې د پاکستاني طالبانو دغه مشر ملا فضل الله ته په رسیدو کې د دوی مرسته وکړي. لیکنه وایي نوموړي د پاکستان پر خاوره د شوو هغو حملو ذمواري هم منلې چې پکې د هغه هیواد سلګونه عام وګړي وژل شوي دي. له دې بریدونو څخه د پېښور پر آرمی پبلک سکول د 2014 کال هغه یاد شوی چې تر 100 زیات ماشومان پکې ووژل شول. د ملا فضل الله په اړه دا هم ویل کېږي چې په 2012 کال کې په سوات کې د تعلیم د مبارزې ملال یوسفزی چې نوموړی وروسته د سولې نوبل جایزه وګټله د وژلو هڅه هم کړې وه. هغه د 2004 او 2009 کلونو پورې موده کې په سوات کې د ملا رادیو په نوم یو اف ام رادیو چلاوه، او له دغه لارې د سیمې خلک له ځان سره ملګري کول. په لیکنه کې د برتانوي رسنیو د رپورټونو په حواله ویل شوی فضل الله یو وخت د کرکټ لوبې سخت مینوال و، خو د سیمې د یوه سخدري زملا صوفي محمد خبرې واورېدې او افراطي شو. د فضل الله یو نږدې خپلوان په 2014 کال کې برتانوي ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی کوښښ وکړل چې نوموړی د سخدري ځا ملایانو پر لار ولاړ نشي، خو په دغه کار کې دوی بریالي نه شول. لیکنه کاږي فضل الله او ملګرو یې د سوات پر خلکو د خپلې خوښې اسلام منلو او عملي کولو کمپاین پیل کړ. نوموړی وروسته د پاکستان او طالبانو لیکو ته ورغلو او د هغوی مشري په لاسو کې واخیسته. فضل الله دا مهال د سیمې یو له خطرناکو ترهګرو څخه ګڼل کیږي او له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. لیکنه زیاتوي امریکا چې په 13 جنوري میاشت کې د پاکستان او طالبانو مرستیال مشر خالد مسعود په یوه ډرون برید کې وواژه، دا مهال هڅې کوي په پاکستان کې د فضل الله دهشت ته د پای ټکی کیږدي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د بی پولي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاکستان په سین صوبه کې له خبریالانو سره پر روان سلوک اندېښنې ښودلې دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي په یاد صوبه کې امنیتي ادارې هغه خبریالان خپل کار ته نه پرېږدي چې پر حساسو موضوعاتو رپورټونه جوړوي. د ادارې په ځانګړې توګه د دوو بندي شوو خبریالانو یادونه کړې او له حکومت یې غوښتي چې هغوی خوشي کړي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوت بارډرز په یو خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زره دی هغه خبرلان خوشی کی چې د روسیو کې د سین پولیسو نیولې دي. د ادارې د مارچ په 12مه په خبرې کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کوشش ورځپاڼې خبریال رفاقت جرار او د بول ټلویزیون کامران صحیحتو لومړی په زور غیب کړل شوی وو، خو اوس پولیسو منلې چې دغه کسان دوی سره دي. د خبرلانو د دفاع لپاره کارکونکي د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې همداراز ویلي چې د سند صوبې په حیدرآباد کې پولیسو پر جرار د ترګرۍ او د هند جاسوسي ادارې را سره د تړاو تورونه لګولې دي. هغه د سند په ټنډه باغو سیمه کې خبرلی کوله او د فروری په 15 تاریخ وسلوالو تښتولی وو، خو د مارچ په 2 نیټه پولیسو اعتراف وکړو چې جرار د دوی سره په ولکه کې دی. دوهم خبریال چې پولیسو نیولی دی کامران صحیحتو دی. صحیحتو د بول ټلویزیون ترڅنګ د سند ایکسپریس ورځپاڼې سره هم کار کوي. پر هغه د غلا درانه تورونه لګول شوي دي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې د دې خبر پاڼې په غبرګون کې څه نه دی ویلي. صحیحتو د فروری په 6 وسلوالو بیولی وو. پولیسو په تکراری توګه د هغه نیول ردول، خو د فروری په 28 د نوموړي پلار حیدرآباد عدالت کې درخواست جمع کړ. یو قاضي یا جج حکم وکړ چې پولیس دې په 3 کې کامران صحیحتو پیدا کړي. همداسې وشول. د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې په وینا د صحیحتو خبرلان ملګری وایي چې هغه یو مسلکي صحفي دی، خو بیا هم پولیسو پر هغه د غلا تور پورې کړی دی. د بی پولی خبرلانو نړیوالې ټولنې د ایشیا څانګې مشر ډینیل باسترډ په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د یادو خبرلانو نیول د پاکستان په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د صحافیانو د پراخه ځورونې برخه ده. هغه پر حکومت غږ کړی چې د تحقیقاتو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ او دا کسان خوشی کی. د یاد ادارې تر مخه تیر کال د اګست په میاشت کې د سند ایکسپریس ورځپاڼې یو بل خبریال غلام رسول برفت له دې عمله غیب کړل شوی وو چې د سند صوبې د بیلتون پالو پر تحریکونو یې راپور نه جوړول. تر دې 4 وروسته د جامشورو پریس کلب مشر بدال نوهانی هم مخپټو وسلوالو بیولی وو. د دوی د کورنۍ د غړو مظاهرو سربیره هم تر اوسه چارواکو د هغوی د غیبېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30.
اوریدونکو، ګلپاڼه د خیبر پختونخوا یو سندرغاړې ده او په سیمه کې د سندرو ګڼ شمېر مینهوال لري. د نوموړي شهرت ته په کتو یو شمېر کمپنیو خپل محصولات هم د هغې په نوم نومولي. په جلال آباد کې د مشال اډیو خبریال د ګلپاڼې د هنر په اړه له 3 سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی. د تر رپورټ وروسته د کمال عزیز په غږ یوه سندره هم اوري.
د 1300 کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر خزینه سندرغاړي راووتې او د شهرت تر بامه هم ورسېدلې. د ګلپاڼې په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راووتې په ډیر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپاڼې سندرې تر بلې هرې خزینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کېږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سي ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سي ډي اخیستو لپاره ورته ورشي د ګلپاڼې د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنی مشال رادیو ته ویل
زبیولا جرابات یو خمال جو کسی او کسر دکاندار هم ما دکان نوم تالاش میوزیک هاوس نن سبا چې کسر لپاره هو سوق هم دوم راځي کنه چې هغه ماشوم کی بوډا به کی غټ سره مونږ ته چهار یو کا قاضی اول پختونه ده ګلپانی کوي چې ګلپانی کوم نو کسر راغلی انا مونږ مارکیټینګ مو سره خښوي کوي نو کسر راځي ګلپانی مونږ ته ورته نیم سر نور مخلي
یو تنکې زلمه وای چې د ګلپانی ټولی کیسټي یا خستی اوسې په نوی کیسټ پسې راغلې ده
نو مخ اسلام نه درودا ټول سوالي او سیزن کې مونږ ګلپانی ډیره کی سټی می وڑی د ګلپان زماری رخی سندری می دی خو کی سندر غاړی
ګلپان आवाज د هغه د سندرو د مینوالو په جبه ناوړي بلکې د ماشومانو په جبه هم نن سبا گردان کوي او دا زکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپان د نامي او تصویر لاندې جاولی پاپړ او ټاپیانی هم راوتی چې د ماشومانو پامه هم ورړبلې دي سوتنوی مشال رادیو ته وویل
دل طرح شوم بس ګلوان په بلوارم دا یی تصویر په چاپ ته خون مزه خو نشته دا کاغذونه چې را سره ایست بیا اخو لړ
دته ای دکان لازم د ګلبان په پاپړ معلوم څنګه مل ما دی خو کیږي ما کوم بل څه غستو او چې ګلبان راغله غاله
په خبر لالی باغ بازار کې یو تن دکاندار هم وای چې کوم ماشوم ورته ورشي د ګلپانی لنوم سره تړلی چنګم او پاپړ غواړي
عبد الله می نامه دل تلالی باغ کې می دکان نه دا ګلپانی په نامه ببل پاپړ هر څه د ګلپانی په موجود دی دلته کوم ماشوم چیرې شي بس یا پاپړ غواړي د ګلپانی یا ببل غواړي
دا چې په لږ وخت کې ګلپانی څنګه د شهرت مقام ته ورسېدا دا پښتنه وتلې سندرغاړي کرم خان داسې جواب وی
ګلپانی خدا مونږ منو چې هنرمند ده مشهور ده خلک پیژنې او کله چې اوله ولدا د سندرو دی هنر طرف ته راووتله په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زب خپل تعلیم جاری ساتم او وی چې زب دا کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکم نو دوی مهنت هم ورسره ورسره شروع کړه د استادانو نه زده کړم وخت په وخت باندې لګ لګ کړي دا کم وخت په کار دی غنه کړي
ګلپانی په دغه ویل شوی سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینې دو په ګرداب کې هم رہی ساره ده باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
دا مشال ریڈیو دا